از اساسي او بشري حقوق د ازادي راديو ځانګړي پروګرامونه وړاندې کیږي. خو یو بل راپور هم لرو، مګر لمړی په مکرې خبرونو ته. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې افغان نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي. ښاغلی ګوتریش د نجونو د نړیوالې ورځې منځنې ته د اشارې په ترڅ کې پر ټویټر لیکلي چې دای په افغانستان کې له تعلیم څخه د نجونو د بې برخې کولو د دوام له کبله سخت اندېښمن دی. ګوتریش ویلي چې له تعلیم څخه د نجونو د محرومولو زیان هم په خپله افغان نجونو او هم افغانستان ترسیږي چې د نجونو انرژي او ونډه ته سخت اړتیا لري. طالبانو پر افغانستان له وکمنی دورسته لشپګم د پورته ټولګیو د نجونو پر تعلیم بندیز لګولای، خوای پر طرز عمل کار روان دی. هند افغانستان ته د روغتیایي مرستو د ګرلسمې بستې د استولو خبر ورکړی. د هند بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویل په دې نوی مرستو کې درمل، د جراحي وسایل او د ډاکټرانو او روغتیا پالانو د اړتیا وړ تجهیزات شامل دي. د بیان لمخې د ملګرو ملتونو په همکارۍ د مرستې په کابل کې د ماشومانو د اندرا ګاندي روغتون ته ورکړل شوی. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي چې له افغانستان سره تر اوسه 15 ټنه د اړتیا وړ روغتیايي موادو او وسایلو مرسته کړې چې د کووید 19 ناروغۍ پر ضد 1500 دوزه واکسین هم پکې شامل دی. د ستر صلیب نړیواله کمیټه وایي سکالې له افغانستان سره د 1.2 میلیون لیتر ډیزل مرسته کړې. د افغانستان لپاره د آی سی آر سی کمیټې نن پر ټویټر لیکلي دا ډیزل د برېښنا د تولید فابریکو ته ورکړل شوی چې په نتیجه کې په دې هیواد کې له 3.8 میلیون زیات وګړي له برېښنا برخمن شوي او هم د روغتونونو په څیر حیاتي تاسیسات ونیدلي چې خپل خدمات سرته ورسوي. د آی سی آر سی په وینا افغانستان په کال کې د خپل اړتیا وړ 1400 میگاواټه برېښنا یوازې په سلو کې 22 په کور دننه تولیدوي او پاتې له ګاونډیو هیوادونو واردوي. د نړۍ د او لویو صنعتي هیوادونو د غونډې په درشل کې روسیې نن پر اوکراین د توغندوی حملو نوې څپه پیل کړه. اوکراینی رسنیو راپور ورکړی چې نن سهار مهال 40 راکټونه راپریوتل. د اوکراین د جنوبي سیمه زاپوریژیا چارواکو د 1200 توغندیو لګیدل تایید کړل. همداراز پلازمینې کیف ته نږدې او نورو ښارونو کې هم د 14 غږونه اورېدل شوي. روسیې پرون د اوکراین په پلازمینه کیف او څو نورو ښارونو راکټي حمله وکړې چې په نتیجه کې 19 کسانو وژل شول. روسي ویلي د حمله د هغې 14 په غبرګون کې پیل کړي چې د روسي او اشغال شوي سیمې کریمیا ترمنځ یو مهم پل یې ویجاړ کړ. او تمه ده چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان سبا د قزاقستان په پلازمینه استانا کې په آسیا کې د متقابلو اړیکو او اعتماد جوړولو د کانفرنس په څنډه کې ل خپل روسي ولادیمیر پوتین سره وګوري. ترکی چارواکو له خبري اژانسونو سره په خبرو کې د لیدنه تایید کړي. د دې مخکې د کرملین ویان دیمتری پیسکوف هم ویلي و چې دواړه مشران به په استانا کې سره وګوري. اردوغان چې هوادی د ناتو غړیتوب لري د روسي او اوکراین په جګړه کې د یو منځګړی په توګه عمل کوي. انقره کڅ هم پر اوکراین د برید له کبله انتقادونه کړي، خو د لویدیز له هغو بندیزونو سره نه ده یو ځای شوی چې پر مسکو یې لګولی دي. قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه نیمه نړۍ او همدرس اساسي او بشري حقوق خبريږي. خو له مخکې یو وروستی راپور. د کابل ښاریه او شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې په کور دننه د تازه سبو په ځنګړي ډول د رومیانو او پیازو بیې لوړې شوې دي، خو سوداګري هر ورځ پاکستان ته صادروي. دوی وایي د تیر کال پرتله سکل د رومیانو په بیو کې 4 چنده لوړوالی راغلی او د تازه پیازو بیې هم لوړې شوې دي.
په داسې حال کې چې ګاونډي هیواد پاکستان ته له افغانستانه د سبو په ځانګړي ډول د رومیانو او پیازو صادرات ډیر شوي، یو شمیر افغانان یې په کور دننه د بیو لوړوالي اندېښمن کړي. دوی وایي پاکستان ته د رومیانو او پیازو صادراتو د افغانستان په مارکیټ ناوړه اغیزه کړې او اوسمهال یو من رومیان د کابل په بازارونو کې په 400 افغانۍ پیری. په داسې حال کې چې تیر کال دا بیا 80 افغانۍ وه. دوی د غشان وایي چې د تازه پیازو په بیو کې هم د تیر په پرتله په بیساري ډول زیاتوالی راغلی دی. د د پلازمینی کابل اوسیدونکو حاجی مرزا لدی امانه په سوداګرونی وکه کوي.
نن ورځ چې موږ کوم ګرانی ده، قیمتي ده، غربت ته ورور موږ د ډیر ستونزو او د دغه سره مخې په دې سبب چې وکلو رومیان تقریبا پاتیا په 100 روپۍ دي، پیاز من په 200 یا په 250 روپۍ دي. دا موږ تجاران د خپل ملک سره دوی پاکستان ته سایدري او دغه کې او موږ د زمیر روان دي د ډیر ستونزو سره لاس یې ګریواني.
د دې ښار یو بل اوسیدونکی تاج محمد بیا له مسؤولو چارواکو غوښتنه کوي چې د تازه سبو لپاره په کور دننه سړی خونې جوړې کړي او هغه وخت ترې ګټه واخیستل شي چې اړتیا ورته پیدا کیږي.
د یو چریاک پیاز یا هم رومیانو قیمت تقریبا 100 افغانۍ تل ور سوې دي. کچیر زمر مسولینو دغه شان ته پاملرنه وکي او ځینی داسې ساړه و تاکونه سړی خونه ورته جوړی کی چې دغه شان زمر لفاره خوندي پاتسي ترڅو موږ په شډه ول ساتنه وکړو او بیا په هغه موسم کې ورڅخه استفاده وکړو چې موږ د خوراکي موادو ته اړتیا لرو.
دا په داسې حال کې ده چې پورستیو کې گاونډي پاکستان ته د رومیانو او پیازو صادرات زیات شوي دي. تازه د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي صادق خان په خپل ټویټر لیکلی دی چې پاکستان له افغانستان څخه د ورځې له 300 تر 400 کانټینره تازه رومیان او پیاز واردوي. نوموړي ویلي دي چې افغان کروندګر له دې سوداګرۍ ډېره ګټه ترلاسه کوي ځکه چې سږکال دوی ډېر حاصل لري. سږکال پاکستان کې سختو سیلابونو د دې هیواد کروندې ویجاړې کړې، نو ځکه هغه هیواد له افغانستانه د تازه سبو واردات زیات کړي دي. په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه هم مني چې پاکستان ته د تازه سبو په ځانګړي ډول د رومیانو او پیازو صادرات زیات شوي، خو د بیو د لوړېدو په اړه یې وایي چې سږکال د تیلو د بیو د لوړېدو له امله د خوراکي توکو په بیو کې هم لوړوالی راغلی دی. د دې خونې مسؤول یونس مومند آزادۍ راډیو ته وویل
دا سږ کال په افغانستان کې چې موږ کښت کړی دی دا ټول د ټولو کښت دی د ډیزل او تیلو په واسطه سعودي، یعنی د پورو سږ کال په پرتله سږ کال د ټولو زموږ د میوو بیې لوړې وي او تیل هم د سږ کال تقریبا په روسو کال دغه مال چې زه ستاسو سره خبرې کوم یو ډیټر تیل 350 افغانۍ وه او سږ کال موږ دغه تیل تقریبا د تیل دغه رومیانو د موسم یا د ټولو حبوباتو په موسم کې تقریبا دا موږ په 100 افغانۍ یو لیټر ډیزل په 130 افغانۍ ورچو دي.
دای وای اوس مهال بزګران د خپلې کروندې ترڅنګ یو من رومیان په 230 افغانۍ پلوري چې نورو ولایتونو ته په انتقالاتو کې هم لګښت راځي. خو د ښاغلي مومن په خبره هڅه روانه ده چې په کور دننه د تازه سبو د ساتنې لپاره لوی سړی خونې جوړې شي. نوموړی دغه شان په کور دننه د رومیانو د روب د فابریکو د جوړېدو په اړه هم وایي چې په اړه یې له بیلابیلو سوداګرو سره خبرې روانې دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزارت نظر هم واخلو، خو مسؤلینو یې د دې پور تر خبرې دو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي.
نیما نړۍ
خسر دمیان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځکه نه زم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومنې.
موږ کلا غوښتنه کوو درون نه چې موږ ته یو اندازه پیسې راکړي چې موږ ضرورت ده. نو هغه به موږ ته وایي چې جامې دې شته دي او خوراکي توکي درته رسیږي، تاسو په پیسو څه کوئ؟
پکلی کې هم مېرمنې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
پکلی کې چې دی یو وخت رو بل اختر کالی کوي ځکه هغه کوم نارینه یې کورته وکي ځکه چې دوی خپل پیسې په لاس کې نه لري.
پکار دی چې هر افغان مېرمن ځان ته اقتصادي استقلالیت ولري او د خپل لګښتونو لپاره بل ته اړ نه وي. نن په همدې اړه خبرې کوو، ملتیا مو وکړي. درن دوستانو، د اکتوبر 15مه د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په نوم نومول شوې ده. د افغانستان په اکثره کلیو او بانډو کې کلیوالي ښځې او انجونې له زده کړو څخه لرې پاتې دي. داسې کار او مصروفیت نه لري چې په مرسته یې پیسې پیدا کړي او خپلې لومړنۍ ستونزې ورباندې حل کړي. د کاپیسا اوسیدونکي نرګس وایي چې دوی له اقتصادي اړخه له سختو مشکلاتو سره مخ دي.
خورا له زیاتو ستونزو سره مخ کیږو. موږ چې کله غوښتنه کوو د ورونو نه چې موږ ته یو اندازه پیسې راکړي چې زموږ ضرورت ده او په کار مو دي، نو هغه خپل مشکل خو موږ ورته ویلی نه شو ځکه مونږ خزینه مونږ هر ډول مشکلات سره مخ کېدلای شو. نو هغه به مونږ ته وایي چې جامې دشته دي او خوراکي توکي درته رسیږي، تاسو په پیسو څه کوئ؟ ځینې ستونزې شته دي چې خزینه یې خپلو ورونو ته خپل پلار ته دوی نشي ویلی، نشي کولای چې دوی ته هغه موضوع واضح کړي چې زموږ د دغه څه لپاره زموږ پیسو ته ضرورت دی.
د کابل اوسیدونکي خاټول چې یوه ډاکټره ده او له کلیوالو ښځو سره یې ډېر سروکار دی، وایي چې اکثره کلیوالې ښځې دومره د نورو د تاثیر لاندې ژوند کوي چې هغه ډاکټر ته هم خپلې سي ستونزې نشي ویلی.
له شکه کارو بیکاره سي، کوم چې سلاسي صنایع جوړوي هغه پیسې هم مجبور دي هغه سړي ته ورکړي. کوي ورنه کې ورنګ ورنګ بهانو باندې هغه ترټل کېږي او خلکی یو پیسې نه اخیستل کېږي. فرهنګي لحاظ کې ورته وګورو، زموږ ښځې اته د خپل ژوند ملګري انتخابولو حق هم نه لري. نو دغه وختران هغه سړي دي په کور کې پلار ورور ترنه دادي، که هغه وغواړي هر چا ته دوی ورکولی سي، کوم چې دوی ورته انتخاب وي، که هغه زوړ وي، که ځوان وي، که مایوب وي، که بله ښځه ولري یا بدو کې وي، دا حق نه لري. ځکه چې دوی وایي چې دا د سړو کار ده او موږ پیغو سي ورکوي. که په روغتیايي لحاظ ورته وګورې، نو دوی تر اخره حده پورې سي څو لپو نه لویږي، دا څوک ډاکټر سره نه بیایي. که ډاکټر ته هم بوسنی بیا، دا د ډاکټر ته د خپل مرض د بیانولو حق هم اته نه لري. هغه سړی چې ورسره ځي هغه به ورته یایي چې دا د ما ښځه ده یا د ما خور ده یا د ما مور ده، د دې تبه ده یا سر خوږیږي، چې هغه به ورته وایي. دا خپل مشکل هم دا به صرف یو نمونې په شکل باندې هلته ورته ناست وي او سړی به خبرې ورته کړي، دا حق نه لري چې خپل ډاکټر ته خپلې خبرې وکړي چې زه دا مشکل لرم.
د سیدی غزنیوال په باور هغه ښځې چې مالی او فکری خپلواکي نه لري، د ژوند هغه درنې چارې دوی ته ورلغړی وي.
موږ او تاسو ګوري چې په کلي کې ښځې څومره شاقه کارونه ترسره کوي، لغرونه لرګي راوړي، په کور کې پترانه ډوډۍ پخوي، همداسې واښه او ترانه هم د ټول کارونه سخت دوی کوي، لاسي کار دوی کوي. اته موږ دلته شرکت لرو، خو د خپل هغه کومه لاسي صنایع چې دغه له کلي او ښځې موږ ته تیاروي، خو له بعد مرغ هغوی نهسي کولی چې موږ په د کارګاه کې دننه کار وکړي، په خاطر چې هغوی ته له کوره وتل یعنی هغوی ته شرم ښکاري، عیب ښکاري. او ځکه چې دا دوی ته داسې فکر ورکول سوی دی چې یعنی ښځه له کوره تر ګوره په کلي کې چې دی یو وخت تر بل اختر کالي کوي، ځکه هغه هم کوم نارینه یې که ورته وکړي، یا ځکه چې دوی خپله پیسې په لاس کې نه لري. او کومه ښځه یا نجلۍ چې هغه په کور کې د لاس کار کوي، هغه هم په ډېر سختۍ سره ترسره کوي، نو هغه په ډېر ارزانه بیې خرڅوي. هغه خپله هم نسي کولی چې هغه خرڅ کړي، نو هغه به خپل ورور یا پلار ته یا خپل خاوند ته وایي چې یعنی دا راته خرڅ کړه. په تېره هم د جنوبي ولایتونو چې دي، خوست، پکتیا، غزني، ګردیز، دغو ولایتو کې د ښځو ژوند له ډېر بدمرغیو سره مخ دی.
په هلمند ولایت کې د ښځو د حقونو پخوانی مدافع قمر نیازی د هلمند ولایت د کلیوالو ښځو د ژوند پاکله ترخی کیسه راته کوي.
په مجموع کې د کلیوالو ښځو حقونه تلف شوي دي، یعنی هغه حق او حقوق چې دوی لري په انساني لحاظ باندې هغه دوی ته نه دي رسیدلي، چیرې بیا چې په اقتصادي اړخ کې د هلمند د لیرې پرتو سیمو ښځې لومړی مشکل به دا و چې کاغه مریضه به و، هر څومره سخته مریضه به و، منتظر به و چې تر څو تریاک ورسیږي. خو مریضه سو خب لمنځه لاړه، بیا به پس له هغه چې پیسې راټولېدلې، بیا وروسته تر هغه بیا به دوی ډاکټر ته راوستل کېدل، یعنی د تداوی لپاره پر هغه وخت د دوی د مالجه نه کېدله، یا د امراض څخه وقایه خو لري خبره ده. همداشان ته نور مسایلو کې هم همیشه دوی د نارینه او جیب ته محتاج، که مور و زوی ته محتاج، که ښځه د خاوند ته محتاج. لور خو هیڅ اصلا حق نه لري، که کار مو کې ټول ورځ غاړي جوړی کې، خولې جوړی کې، رخچینه مجرته وایو، پټوان وګنډي، زنانه غاړي و کارونه وکي، خپل د جیز لپاره باز شیان جوړي، په منځ کې دوغ نه حق لري چې دغه خرسلاو چې د کله شند شیان خرڅو بازار ته لاړ، برته به دې ته د دې جز د پاره یو څه واخیستل چې دا بیا خپل ځان ته جوړ کړي، خپل د کور د پاره دې چې بیا د سرګنۍ کړه ځان سره زی، بیا کور ځان سره وړي. دغه نه حق هغه جلی ته ورکول کیږي چې هلته چې خزه حق نه لري، هلته چې مور حق نه لري، نو لور خو بیخي حق نه لري یا خور خو بیخي حق نه لري.
میرمن یزي وایي چې حتی د حیواناتو د محصولاتو د خرڅولو د پیسو واک او اختیار هم کلیوال میرمن نه لري.
کچېره دوی کور کې غوا او خصای او سیرلیانو میږي موساتی، خپل د ځان د پاره یو دوه چرګان ځان ته وساتي، اګي ځان ته وپلوري، د هغه صلاحیت هم د خاوند دی، یعنی بس خاص بور سره کېدل چې هغه پیسې دې څه کړلې، کوم ځای ته ولاړې، چی شي دی واخستل، ور باندې داسې نور نو چې بیا یو وخت په کال کې ورځي بازار ته راوړي یا اختر ته یا سوداره نیول، ته بیا هم قیدات د خاوند خوڅ خورته ټاکل کیږي چې څه شیرانی سي څه شیرانی نيسي، څه شی مناسب دی ورته څه شی نامناسب دی، یعنی خپل په ذوق خپل علاقه باندې دوی ته درانیولو حق نه دی ورکول سوی.
اغلی قمر نیازی وایي چې افغان کلیوال میرمنې ډېر با استعداد او خواریکه خزی دي که زمينه ورته برابر شي په هر کار کې بریالي ثابت دي شي.
زمون کلیوالی خوندې ډېر باونری خوندې دي، ډېر ابرومند خوندې دي، ډېر قانې خوندې دي، قناعت کوي خپل د ژوند سره. داسې مکوي چې هغه په خپل پر حال باندې پرې دی، هغه ته د پرمختګ دروازې خلاصې کوي، هغه سره مرسته وکړي ترڅو چې هغه خپل هنر، هغه خپل څه جوهر چې هغه لري هغه نه ښه استفاده وکړي، خپل ځان پې بسیا کړي، خپل کور ته، خپل بچو ته، خپل سیال و سیالداري ته مناسبه ته خپل دغه څه چې ورسره ده د هغه څخه استفاده وکړي. یو ډول توانمندي، یو ډول قوت، یو ډول استقامت ترلاسه کړي چې زه هم یو څه یم، یو څه کولای شم، خاوند ته مې تکیه پاتې کېدلی شم، کورنۍ ته ښه کومک کولای شم، خپل ماشومان ته هر څه کولای شم، یو ښه مور یم. یو غرور پیدا کېږي په ښځه کې چې دا موږ په ټولو کلیوالي ښځو کې دا هنرونه شته، او د دوی هنرونه هغه د دوی لاسي صنایع، هغه د دوی د کور او مالداری او ترکاری او د هر شي روزنه کې دوی ته قوت ورکوي، حمایت یې وکوي، کوشش وکوي چې دوی په ځان بسیا اوسېږي، دوی په ځان باندې حساب وکړي.
میرمن یزي غوښتنه کوي چې له اسلامي اصولو سره سم دي د میرمنو حقونو ته درناوی وشي.
ته لاړ شي یو ځل کې خپل تعلیم لري، پوه لري، خپل د پوه څخه د کار واخله او مطالعه وکړه، او که خپل تعلیم نه لري، پوه نه لري، د یو عالم سره کینه. په عجل ودا کې رسول مقبول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې خپل د خزو سره خوکی، خپل د میرمنو سره خوکی، تکرار نه دا خبره کړې ده. نو هغه د بشریت او د اسلامي شریعت سترلار شوت وینا باندې عمل وکي. امدا شانتي پټولنه کې وګوري ورستر بل خزي ویخيږي، نور خزي ویني، کله چې دوی شهر ته ځي، بازارو ته ځي، د کلیوالي خزي، نو یو ډول مایوسی دوی سره لاس یو کوي چې نه ولی زه هم یو خزه یم، زه ولی داسې یم، واغه خزه ولی داسې ده. داسې یو پرتله منځته راځي، دوی خپل ځان مقایسه کوي د نورو خزو سره، د شهري خزو سره، یا د نور نړۍ د خزو سره، اته په مقابله کې ځان نیسي چې ولی موږ داسې پاتې یو. او زه ویاړم خپل په کلیوالي خوندو میندو باندې، هغوی تلې ماغه اوري ستاسې د راډیو د لارې څخه، او ماته کله چې مسیجونه او پیامونه نږدې راته وایي چې موږ کله ستا غږ اورو ژاړو راډیو ته. زه هیله کوم چې د ژړا پر ځای موږ خوندې وخاندې، خوشحاله سي، او په دې پوسی چې دا د دوی حق د څوک په دوی باندې احسان نه کوي چې دوی سره ښه کوي، که یې خاوند ده، که یې پلار ده، او که یې ورور ده، او که یې زوی ده، او هغه خوندې چې کونډیانې دي، لیوره ته احتیاج دي، هغوی هم په دې باندې پوسی چې دا زما حق ده چې ما زما لیور رقیب ما باندې احسان نه کوي.
هغه کلیوالي میرمنې چې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او له دې سره سره په غو باندې شاقه کارونه هم کیږي، له رواني اړخه هم ځپل کیږي. د پانتون استاد او ارواپو شمه کټوازی له نورو معلوماتو سره
مېرمنه چې خود کفادي یا کولای شي هغه د ژوند ضرورت په خپل لاس راوړي، نو څه باندې دا پردی به پر ځان باور ډیر زیات وي، او کولای شي پر ځان باندې حساب وکړي. یعنی یو بل منبع هم پکې ور اضافه کوي د رواني له لحاظ چې دوی کولای شي پر ځان باور وکړي. هغه میرمن چې نه دی پر ځان بسیا یا نشي کولای هغه لومړني ضرورت په خپل ځان ته پوره کړي، تبي خبره ده چې یو بل چاته محتاج دي تر څو هغه ته هغه پیسې دي لومړني ضرورت ورکړي، او د هغه د مطابق د ذوق او خوشي واخلي. نو هغه مېرمن نه شي کولای چې په خپل خوخه ژوند وکړي یا په خپل ځان ته انتخاب وکړي. کوم څوک چې ورته پیسې ورکوي یا مالی مرسته ورسره کوي، نو د هغه د ذوق او شوق په لقه به یخي چې دا په خپل د انسان پر رواني او منفي اغیزه لري، ځکه دغه د کالو انتخاب یا د لومړي نیټو کو د انتخاب حق عموما انسان غواړي په خپل ځان ته انتخاب کړي. نو کچېری دا په خپل ځان ته انتخاب کړی، تبي خبره ده چې په دې به یو مثبت تاثیر لري، او دا به پر ځان بسیا مېرمنوي د رواني له هړخه او پر ځان به ډېر باور ولري. که داسې نه وي ته دې برحق ستې چې داسې یو مېرمن به وي چې پر ځان به باور ونه لري، یعنی پر ځان به بسیا نه وی او نه بشی کولای هغه لمړنی توکي چې دای ضرورت لري په خپل خوخه په خپل سلیقه واخلي، چې دا د هر انسان حق دی چې هغه څه چې دغه خوخیږي واخلي، حتی د کالیو رنگ خوراک ځینې شیان انسان غواړي په خپل شوق او ذوق باندې آماده کړي. نو دا کچیر د یو بل چا په لاس کې وي دا به ډېره سخته وي او په چا منفي اغیزه کوي.
نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوئ نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ. 00 4 2 2 4 4 6 1. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری. هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
درسي ساعت خپرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له 8:30 تر 9:00 خپریږي.
اساسي او بشري حقوق.
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کله کوم. هله لرم چې ټول بروغ جوړه او خوشاله اوسئ. قدرمن دوستانو، بیا هم خوشاله يم چې د وی ونې پتیرې دو سره تاسو په درنه حضور کې حاضر شوم. درنه اوریدونکو، دا ونې د متقاعدینو د حقوقو په تړاو بحث کوو. دا چې د متقاعدینو حقوق یعنی څه، په نړیوالو قوانینو او اسنادو کې څراغلي، په ملي قوانینو کې څراغلي، اولی او په کوم مواردو کې دغه حق ناقص کیږي، او کچیرې دغه حق ناقص کیږي نو متقاعدین ته څه کول پکار دي، څوک مکلفیت دي په دې برخه کې چې دغه حقوق ناقص نشي. په دې اړه باس لرو، په باس کې را سره دی محترم عبدالقادر افغان، افغان حقوق پو. نو دوی ته به په پیل کې خراغلاست ویو. افغان صاحب، په پیل کې خو تاسو خراغلاست ویو، او کچیرې دا راته ووایي چې دا متقاعدین حقوق یعنی څه؟
سلامونه او نیکی هیلې توخی خور او استاسو اوریدونکو ته. متقاعدین د خپل حقوق نه برخمن دي. د افغانستان د قانون په اساس باندې یو کوونکی دولتي چارواکی د 40 کاله بالفعل ماموریت یا د 15 کلنۍ پورې چې کار کوي، په میاشت په میاشت باندې د دې پیسو نه پیسې ګرځول کیږي، او هغه د دې په حساب کې هلته ذخیره کیږي. وخت چې دوی تقاعد کیږي نو دا خپل حقوق به ترلاسه کړي، هغه پیسې د چا نه دي، نه د حکومت دي، نه د دولت دي، نه د بل چا دي. خپل پیسې دي چې په میاشت په میاشت باندې هغه ته نوازه شوي دي، او په کار د ماموریت په ختم کې به دغه ورته ورکړل شي. هغه دولت باندې یا دولت سره د مغه کارکونکو امانت ده.
نړیوالو قوانینو او اسنادو کې آیا د متقاعدینو د حقوقو په تړاو څرغلي کڅنګ؟
دا ټول دنیا په ساته باندې، که څوک په خصوصي شرکت کې کار کوي که په دولتي شرکت کې کار کوي، دا حق محفوظ ده، دا حق نوازه کیږي، هغه به ورکول کیږي، هغه به اخلي په خاطر دې چې عمر چې تیریږي د کار توانایي لمن دي، او دا د ولسی او دولتي کارکونکو لپاره یو مسؤلیت ده او حق حق ده.
د افغانستان په قوانینو کې څنګه افغان صاحب؟ البته د کار په قوانینو کې دغه موضوع تر کوم حد پورې چړل شوی؟ البته د متقاعدینو د حقوقو په تړاو څه راغلي؟
د افغانستان په کار قوانین کې دا واضح ده، د افغانستان په مقرره د کارکونکو کې دا واضح ده، د متقاعدینو مقرره لري هلته واضح ده، په اساسي قانون کې د مامورینو لپاره دا چې شته. په ټوله معنا باندې دا د قانوني اړخ نه هیڅ ستونزه نه لري، قانونی تضمین هم ورسره ده، او پیسې هم خپل پیسې دي، باید هم دا ترلاسه کړي.
افغان صاحب، ولی او په کومو مواردو کې، یعنی د کومو دلایلو له مخې دغه حقوق نقص کیږي؟
اید موارد کې نه نقص کیږي، که په قانون او په اصول او په باندې بحث وشي، چې بس مونږ په اسنادو باندې کوو، نو هیڅ اسناد د متقاعدینو حقوق نه نقص کوي. دا چې اوس امارت اسلامي ستونزه لري، دوی ډېری د پیسو د نشتونوالي ستونزه را مخته کوي، چې موږ پیسې نشته دی، اغلب کابل نو پرته لدی هیڅ دلیل نشته چې دغه حقوق دی یو لازم هم تم شي باید ورکل شي.
کور ودان افغان صاحب، البته په افغانستان کې د افغانستان غونې په روس په ټولنه کې د متقاعدین حقوق تاسیس څنګه ارزوي؟
افغانستان خود انقلابونو هیواد ده، دا په مختلفو مرحلو کې وخت چې مجاهدین وخت ورسېدل ډېرې خلک هم د غسون سره مخ وو، بیا چې نوې حکومت جمهوریت ریوان لاندې بیا هم دغه ستونزې وې. اوس هم چې دا نوی بدلون راغلی دا ستونزه ده، نو مشکلات یې دا دي چې مونږ یو باثباته هیواد کې اوسېږو. انشاءالله چې دا به هېڅکله هم نه نقد کېږي او هر څوک به هم به خپل کار کوي او د کار په ختم کې به خپل حقوق اخلي.
دا چې د متقاعدینو حقوق ناقص نشي او متقاعدینو ته خپل حق ورکړ شي، دلته څوک مکلفیت لري؟
دولت مکلفیت هم دغه دی چې دولت د دغو چارواکو چې تقاعد تسخ شوی دی دوی پورې وړی ده. دولت امانتوان ده، د دوی پیسې راستنې کړي دي، هلته ورته سپما کړي ده، هغه باید وساتي او د ماموریت په ختم کې باید هغه ورته ورکړل شي. نو که هغه نه واړه ماشومان پاتې ښځې پاتې د هغه په وفات کې هغه حقوق هغه ته انتقالېږي، یا د ماموریت په وخت کې څوک دغه شي، دا دولت حق ده چې دا سپیناوی وکړي چې هغه حقوق چې دغه شوي دي دا د وثیقې په اساس بنی، د اسنادو په اساس بنی، هغه مستحق پاتې کورنۍ غړو ته ښځې ته او د 18 کلنۍ نه وړوکي ماشوم ته باید دا حقوق ورکړي چې هغوی په خپل ژوند سنبال کړي. دولت حق همدغه ده، امانت باید خیانت نه کړي.
که چیرې د متقاعدینو حقوق هغه چې په هر موضوع کې وي او د هر چا د خوانه وي ناقص کیږي، نو خپل متقاعدینو ته څه کول پکار دي؟ یعنی دوی باید څه وکړي ترڅو دغه حق ترلاسه کړي؟
اول چې دا د متقاعد کلمه خدا متقاعد یعنی سپینګیره یا سپینسر مور او سپینګیره پلاری دی، توانای نه لري، فقیری ضعیفی د جسمی لحاظ هم نتوانی، نو دوی نه دلاسه څه نه راځي، خو دوی به هم دا خپل اعتراض کوي، دوی به خپل غږ پورته کوي او خدای دې چارواکو ته توفیق ورکړي چې دوی چې 40 کاله د دې وطن د خدمت او د ولس لپاره د خدمت جوګه شوي دي، دوی ونه زوروي، دوی برعکس دوی ونازوي، دوی یوه لحظه تم نه کوي او دوی سره ښه چلند کوي. نو هغوی د لاسه څنګه راځي؟ د یو سپینګیری او سپینسر او سپینګیری او بوډا سړي د لاسه خو څنګه راځي؟ نو دا خدای دوی ته توفیق ورکړي، هغوی به څه وکړي؟ هغوی به همدا غږ پورته کړي او خپله غوښتنه به اوروي.
کوربدان، البته د متقاعدینو د حقوقو په تړاو افغان صاحب ستاسو نظر غواړو.
زما نظر همدغه ده چې د چارواکي دي د رحم ترحم نه کار واخلي او د دوی دغه د کړي ماموریت او د زحمتونو درناوی دی وکړي او د دوی حق او حقوق دی هر څه زر ورته وسپاري. که مالی ستونزه ده، که هره ستونزه ده، دا د دولت پورې تړلې ده، دا د دوی ملامتیا نه ده. دوی کار کړی، دوی د خپلو پیسو نه پیسې امانت پرېښې دي، وضع شوي دي ترنه، هغه پیسې دي، خپلې پیسې باید ورکړي. څوک د چا پوروړی که دا شتمني که فقیر، خو بالاخره به ورکوي، ارومرو به ورکوي. هغه چې په ښه سلوک بنی، په ښه طریقه بنی او په ښو اخلاقو سره یې ورکړي، نو هغه پور به ښه ادا شي. پرته له دې خدای دې د ټولو سره ښه وکړي او دغه ستونزه چې نن سبا ډېری متقاعدین څه نارینه او څه ښځینه د فقر او بېوزلۍ سره لاس و ګرېوان دي، نو خدای دې په چارواکو باندې رحم وکړي چې د دغو لاسنیوی په دې راتلونکي ژمي کې حتمن وشي. چون یو کال، یو نیم کال، دا دویم کال ده چې دوی د خپل حقوق نه دي ترلاسه کړي. ډېری کسان زه پېژنم د ژوند له کبله د په ټولو برخو کې د خورا زیاتو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. الله موسی ته خوشحاله اوسې.
ډېره مننه کوم کوربدان افغان صاحب. قدر من اوریدونکو، تاسو د عبدالقادر افغان حقوق پو خبرې د متقاعدینو د حقوقو په تړاو اوریدئ. نو دا و د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو ته مډاله کړه. تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې ستاسو په حضور کې حاضرېږو. تاسو ټول په لوی لاس پارو. الله مو مل شه. خدا بریالي اوسئ.